السلام علیکم د امریکا حکومت له افغانستان او پاکستان وغوښتل چې په خپل منځ کې کړکیچ له سولیز لارو حل کړي. د ننګرهار ولایتي شورا بل خو له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې په تورخم کې ولاړ سوې لانجه له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. تر 15 بجو د ازادي راډیو په دې خبري ساعت کې په دې اړه بحث هم خبرو. د افغانستان خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي. سلطان محمد سرور چې د نړۍ خبرونه تعقیب کړي په سټوډیو کې را سره دی. سرور صاحب څه روان دي په نړۍ کې تر دې شیبې؟
صالح صاحب خبرونه خو ډیر دي، خو مهمه دا دي چې د ناټو یو لوړ رتبه چارواکی وایي دغه تړون به د راتلونکي میاشتې په غونډه کې د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت د یو کال لپاره تمدید کړي. او بل خبر دا ده چې ناټو په روسیې غږ وکړ چې له اوکراین نه د خپل ځواکونه او وسلې وباسي. او په یو بل خبر کې لولو چې عراقي چارواکي وایي داعش وسلوالو موصل ښار ته نږدې یو عراقي قومندان وژلی دی.
ډیره مننه د دې خبرونو تفصیل وروسته اوس له اجمل تورمان نه د افغانستان خبرونه اورئ.
د افغانستان ولسی جرګې په تورخم کې پر افغان سرحدي ځواکونو د پاکستانی پوځیانو عملې وغندلې او د افغان ځواکونو د دفاع او میړانې ستاینه یې وکړه. د حقانی شبکې مشر او د ملاحبت الله مرستیال سراج الدین حقانی ویلي که د سولې خبرې د اسلامي شریعت سره سمې ترسره شي طالبان به په دغو خبرو کې ګډون وکړي. او د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت له یو بهرني شرکت سره د فراه ولایت د بخش آباد د اوبو د بند جوړولو تړون لاسلیک کړ. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان ولسی جرګې په تورخم کې پر افغان سرحدي ځواکونو د پاکستانی پوځیانو عملې وغندلې او د افغان ځواکونو د دفاع او میړانې ستاینه وکړه. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري چې د جرګې د نن ورځې د عمومي غونډې مشري کوله وویل چې د ملي وحدت حکومت باید په دې برخه کې جدي ارزونه ولري.
موږ ولسی جرګه د ګاونډیو ترمنځ د ستونزو د حل بهترینه لاره سیاسي مذاکرات او عاقلانه تدبیر بولو او همدارنګه د حل لاره په خبرو کې وینو.
د ولسی جرګې مرستیال دغه شان ویل چې د دفاعي او کورنی امنیت له کمیسیونونو څخه جوړ یو ګډ پلاوی ته دند سپارل شوی چې په تورخم کې د افغان او پاکستانی ځواکونو د نښتو موضوع وڅیړي. د حقانی شبکې مشر او د ملاحبت الله په مشرۍ د وطلوالو طالبانو د ډلې مرستیال سراج الدین حقانی ویلي که د سولې خبرې د اسلامي شریعت سره سمې ترسره شي طالبان به په دغه خبرو کې ګډون وکړي. حقانی پاکستانی رسنیو ته په استول شوي غږیز پیغام کې ویلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وطن او د اسلامي شریعت د احکامو پلي کېدل د دوی له غوښتنو څخه دي. سراج الدین حقانی په دغه غږیز پیغام کې دغه شان ویلي که نړیواله ټولنه د سولې د خبرو لپاره د دوی له اسلامي شرایطو سره موافق وي په دغو خبرو کې ګډون وکړي. د افغانستان ملي امنیت مسولین وایي چې د یو انتحاري حملکوونکي په ګډون یې اته کسه طالبان نیولې دي. په دې اړه د ملي امنیت له ریاست څخه په یو خبري شوی خبر پاڼه کې راغلي چې دغه انتحاري حملکوونکي تصمیم درلود چې د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې انتحاري حمله وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې له نیول شویو کسانو څخه یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او وروسته خبردار چې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت او د هایدرو آرک په نوم د یو بهرنی شرکت ترمنځ د فراه ولایت د بخش آباد د اوبو د بند جوړولو تړون نن په کابل کې لاسلیک شو. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني په دې اړه جوړې شوې غونډه ته وویل چې دغه بند به د 4.5 میلیون ډالر په ارزښت چې د دولت له پراختیايي بودیجې څخه ورکول کیږي جوړ شي. د نوموړي په وینا د یاد بند جوړولو موده 13 میاشتې اټکل شوې ده. دول تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه، بهرنی خبرونه له سلطان محمد سرور څخه واوري.
د ناټو یو لوړ رتبه چارواکی وایي دغه تړون به د راتلونکي میاشتې په غونډه کې د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت د یو کال لپاره تمدید کړي او په افغانستان کې به خپل ځواکونه پرېږدي. دغه پریکړه به امریکا ته د دې زمینه په لاس ورکړي چې په افغانستان کې خپل ځواکونه که چیرې د اوباما حکومت اړتیا وویني په اوسني شمیر کې وساتي. له پلان سره سم امریکا ښایي په افغانستان کې د خپلو 9800 سربازانو شمیر د روان کال تر پایه 15500 سربازانو ته راکم کړي. خو په داسې حال کې چې د طالب یاغیانو جنگ روان دی، پوځي مشرانو له جمهور رئیس باراک اوباما غوښتي چې 9800 سربازان تر راتلونکي کاله پورې په افغانستان کې پرېږدي. د ناټو دغه چارواکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی، د اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې داسې ښکاري چې د ناټو غړي هیوادونه به خپل عسکر د افغانستان په شمال او لویدیځ او امریکا به په جنوب او ختیځ کې پرېږدي. د ناتو عمومي منشي په روسي غږ وکړ چې له اوکراین د خپل ځواکونه او وسلې وباسي او د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو جنګیالو ملاتړ د لاس واخلي. ینز ستولتنبرګ دا خبره نن په بروسلز کې د ناتو د دفاع وزیرانو له غونډې وروسته وکړه. د اوکراین دفاع وزیر سټیفان پولتوراک هم په غونډې کې ګډون وکړ. سره له دې چې په اوکراین کې د روسیې د پوځي مداخلې شواهد شته، خو مسکو بیا هم دغه ګاونډي هیواد ته د عسکرو او وسلو د لیږلو تورونه تل ردوي. ینز ستولتنبرګ وویل چې ناټو د اوکراین د حکومت ملاتړ ته دوام ورکوي او د روسیې لخوا د کریمیا د ټاپو وزمې غیر قانوني او نامشروع الحاق به هیڅکله هم په رسمیت ونه پیژني. عراقی چارواکی وایي داعش وسلوالو موصل ښار ته نږدې یو عراقی قمندان وژلی دی. د عراق د دفاع وزارت ویلي برید جنرال احمد بدر لهیبی د یو نښهویشتونکي لخوا د هغو عملیاتو په مهال ووژل شو چې د موصل ښار د بیرته نیولو په مقصد روان دي. نن په یو اعلامیه کې دغه وزارت د لهیبی ستاینه وکړه او هغه یې سپهسالار وستایه. اعلامیه زیاتوي چې د لهیبی وژنه به د دوی اراده نوره هم پیاوړې کړي چې د نینوا ولایت څخه ټول داعش جنګیالي په شا کړي. موصل د نینوا مرکزي ښار دی. د عراق دوهم لوی ښار موصل په 2014 کال کې د داعش د جنګیالو لاسته ورغی. او دیو ایرانی ورسپانې خلاف چې د تهران دی وزندان په شرایط یو انتقادي لیکنه خبره کړې ده کې د شی قانوني اقدامات وشي. د ایران یو څارنوال ویلي چې د غراز لیکنې په خلکو کې مایوسی خپروي. د تهران څارنوال عباس جعفری دولت آبادی ویلي دي چې په رسنیو کې ډیر منفی عنوانونه او لیکنې خبريږي چې د خلکو ترمنځ ناهیلی توب او اندېښنه خپروي. قانون لیکلي دي چې د دغه زندان بندیان د ورځې 2 ساعته داسې اوبو ته لاس رسای پیدا کوي چې ډیر ناوړه او د څخلو نه دی. د خبرونو پای.
د هم د افغانستان د زین لوی خرونو د هوا حالات د سنتګریټ په کچړ خل شوی. په کابل کې باسمان صافي دي، تودو خلواړه درجه 13 او ډیره سوارلس. په هرات کې باسمان وریز وی دي، تودو خلواړه درجه 25 او ډیره ولس. په مزار شریف کې باسمان وریز وی دي، تودو خلواړه درجه 23 او ډیره سلورويشت. په کندهار کې باسمان صافي دي، تودو خلواړه درجه 15 او ډیره 25. او په جلال آباد کې باسمان وریز وی دي، تودو خلواړه درجه 13 او ډیره 29.
ازادي رادیو خبری ساعت اوري. د ننګرهار د ولایتي شورا غړو له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په تورخم کې ولاړ سوي لانجه له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر بیګانې نشته ورسته و سور باندې. افغانستان او پاکستان ولې په خپلو کې په شخړه واوښتل؟
کله افغانستان بعض بنیادی کارونه یا نور ممالک چې افغانستان سره تاریخی اخاری کې لري هغه یو بنیادی کارونه وو کې نو دغه فشارونه را منځ کې کی.
بلخو د پکتیا قومي مشران وايي پاکستان صفري نقطو کې نوي تاسیسات جوړوي او کو حکومت یې مخه وننسي د دوړو لوريو ولسونه به قومي تړونونو ته مخه کړي.
موږ ته خپل اول رکنه ودا دی پاکستان قومونه خلک نه دي د ګړو کې خلک خرلاتای او باید موږ خپل مازی فرکینو چې دا ستېخه ونشي لکه په تورخم کې چې وشوه.
په یو راپور کې اوري چې د حقانی شبکې مشر وايي طالبان په دې شرط د سولې د مذاکرو مخالفت نه کوي چې د شریعت خلاف نه وي. په مصر کې د ازهر د لوی شیخ په ګډون د اسلامي نړۍ ګڼو عالمانو د امریکا په فلوریدا کې وروستۍ حمله وغندله. تر 15 بجو نور مسایل هم څېړو. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اول ورزو ننګرهار ته. د ننګرهار د ولایتي شورا غړو له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په تورخم کې ولاړ سوي لانجه له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر بیګانې نشته وروسته اوس اور باندې. شاه محمود شنواری له جلال آباد نور حل راکوي چې د ټلیفون په مستقیم تماس کې را سره دی. شنواری صاحب، څه دی وضعیت په تورخم کې؟
دغه من سلسله ولاه کتن ښاڅه دا ونه خپل په تورخم کې دریش کې سر په سر باندې چې دا راته شوی درین ځل ویډیو چې د پاکستاني ځواکونو لخوا نه د لومړي انده څو د پیلېګ او رسې بیا دغه نیخته دوام کوي نو د تیم خمایي سره تر اوسه پوری اوربان دی او معلومه نه ده چې ویګا ته بیا هم دغه د نور شپو په تیر باندې دی دغه اندخونه کولی او کسنده خو نن د ولایتي شورا وکیلانو غرمه مهال یو خبر ناس درلودله په خبر ناس کې پر مرکزي خپل نیغادو کړی چې سرخم دغه مسله دواړو ملکونو ته په تاوان ده او باید دې مسلې جدي حل لا
بل
دې غوښتنه دا وکړه چې مرکزي دولت د ډیپلوماټیک لار د مسله واره کې څه څه بیا هم د ډیپلوماټیک لار د مسله نه واره کې دوی ته امر وکړي چې د روسونو سره یو د خپل امنیتي ځواکونو سره وګورې باندې د خپل خار نه دفاع وکړي
په تورخم کې دغه کړکې چلته په تورخم او په ټوله ننګرهار کې پر کاروبار باندې پر اقتصاد باندې څه تاثیر کړی دی تاسو باید من د خلکو سره خبرې کړي وي
بالکل سړی چې کله موږ دلته خلک سره غږیدلې نه یوازې چې د دې غاړه ول بلکې په اخوا غاړه باندې هم منفي تاثیر کړی دی په ځوان سره موږ مرکې کړی دی یو خو به خو نه چې کوم ټوکی راتل د غدري څلورم ورځ چې مکمل د غلار د ټرافیکو پر مخ باندې د لوی موټرو بلګو موټرو پر مخ باندې مکمل کړل شوی دی نو تاسو په بې کې هم چې لوال راځي همدارنګ اخوا ته ځینې مالونه چې ولر دي د سوداګرو مالونه دي هغه هم د خرابېدو په حال کې دی یو خو واه ګرمه ده بل د ترخ د ترخم دروازې باندې دل سره د یورن کرخه ها خو چې څنګه فابریکې دي هغه ټول شند دي د هغه مارکیټ هم دغه پنیرار او افغانستان ته چې د غلار او د غلار کې بند شول نو هغه فابریکې هم شند دي یعنی دا وایي جوړ ملکونو تر څو درځي
بل شنور صاحب په تورخم کې د موجوده پوسټو د تحقیقاتو خبره کیدله ځینو دا هم لیکلي دي چې افغان ځواکونه له سپوک او درونو وسلو سره سیمې ته ورغلي په دې اړه کوم معلومات ورکړي اوریدونکو ته چې افغان قواوی په څه وضعیت کې دي هلته
اندغه دریش کې سر په سر چې کار دغه نه خطر تل شوی دا نه یوازې چې د سرحدي ځواکونو د مسؤلینو په وینا باندې بلکې د سیمې د خلکو په وینا باندې موږ د سیمې عیني شاهدانو سره غږېدلې وو د غدریش کې سر به سر باندې لومړی بیت د هاخوانه د څو پنداختونه کې اول شپه د وړو وسلو مخامخ جنګ شروع شو له هغې وروسته د غدریش کې سر په سر باندې د لویو اندختونو هغه اندختونه چې په حکومت کې په دې خوا سیمو باندې کې د لویو توپونو لیدنه کې د خو د دې خوانه چې د زواده د دغه کې څه څه هم شوي دي د سیمې خلکو د اسراری ځوکونو په نامه چې لومړی د دېنه د هغه خلک شوی دي نو د هغه ساحه ته څه نه دی ورغلي دی په خپل پوسټو کې دی او تر هغه ځواب دی چې تر څو د خپل خاط نه دفاع وکړي
شاه محمود شنواری و په جلال آباد کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په تورخم کې ولاړ سوي لانجه له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي روان اونۍ پر تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان پوځیان څو واري په خپل کې په وسله وال شخړه ووښتل له دوړو لوريو په دې شخړه کې د مرګ ژوبلې راپور ورکول سوی دی په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی نن له سیاسي او ملي مشرانو سره په یو مشورتي غونډه کې د تورخم پر لانجې خبرې وکړي د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې ویل شوی چې په دې غونډه کې د امنیتي او دفاعي قواوو د تیاری او د دې ستونزې د ډیپلوماټیک حل پر لارو چارو خبرې وسوي شي به مخکې پولیسي ځرګي کې د ننګرهار د خلکو لاستازي انجنیر سید اکرام او په پېښور کې لمیشت ورسپنه لیکون کې روشن یوسفزی څخه په یو بحث کې په دې اړه پوښتنه وکړي اول مې پوښتنه مې د ننګرهار د خلکو لاستازي انجنیر سید اکرام څخه واچولې د افغانستان او پاکستان پوځیان بل اخره پر تورخم وسله والې شخړې ته مجبور اسول
هر وخت چې کله افغانستان باز لا سراورنه ولري د همسایه ملک لخوا مختلف ولایتو کې فشارونه وارد شوي دي او خلاف د قانون دغه حرکت ترسره شوی چې د دې بلګه تیر ورځو کې موږ تاسو ټول د دې شاهد یاستو چې په تورخم کې دا واقع بیا ونښته او دغه جګړه د دواړه سرحدي قواوو منځ کې شروع شو دغه ملي او دفاعي ځواکونه او خپل د وطن او د خاورې د دفاع له خاطره د هغوی ځواب بالمثل ورکړی او واقعا ټول افغانان او پارلمان او ټول ولسونه په خپل دغه ځوانانو باندې او سربازانو باندې او افسرانو باندې ویاړي
بلې وکیل صاحب تاسو ته بیا هم راځو بحث دوام لري. له پېښور روشن یوسفزای را سره په لاین کې دی. یوسفزای صاحب، تاسو هم بحث ته شرغلست، څه تاثیر کړی دی دغه وسلوال نشته په ترخم کې حالت په پېښور او په خیبر پښتونخوا کې د عامو خلکو پر ذهنیت اول ته د ځای چارواکو اکسل ملونه څه دي؟
دا خدواړه سره ګاونډي هیوادونه دي چې کوم د ترهګرۍ په ضد باندې د دواړو یو نن مخه ده. دا اوس چې کومه پېښه وشوه او دا چې کومه پېښه روانه ده، نو د دې یقینا په دواړو غاړو باندې ډېر خراب اغېزه ده. دلته خو خاص کر زمونږ د پېښور یا د دې ځای د کوزي پښتونخوا چې کوم خلک دی، هغوی هم دا چې کوم امن دوست خلک دی او د پاکستان او د افغانستان تر منځه روغ جوړه غواړي چې دا زمونږ دواړه داسې هېوادونه دي، د دې رښتې دي، یو بل سره یو بل سره یو خپل وطن قسم لګړي. زه فکر کوم چې دا تر څو پورې د ډیورنډ د کرښې دا مسله د ستونزه په خو بنیادي معنی د خپل تاریخي پس منظر په بنیاد باندې نه وي حل شوي، نو دا رنګ زما په خیال چې د ستونزې به دغسې وخت وخت راولاړېږي.
بله یوسفزای صاحب، دا لنجه خو د دې لنجې حل خو هم ډېره اوږدمهاله پروسه غواړي. افغان حکومت په وار وار ټینګار کوي چې دا د خلکو په ارادې پورې تړلې مسله ده. په لنډ مهال کې تاسو څه پیشنهاد کوئ؟
د دې لپاره پکار دی چې په سفارتي توګه باندې په دې سر دواړو هېوادونو چې کوم دی، نو امن په لاره باندې د خبرو اترو په لاره باندې سره کېږي، او د دې ستونزې د دې یو پوخ یو د غرو باتي چې دا د ډیورنډ کرښه چې کومه ده، یا دلته چې اوس کوم دامل شو یا دا دوی دروازه جوړول او دغه کوله، باید چې د افغانستان دولت چې کوم یو دام په اعتماد کې اخیستې وي، نو دا ستونزه به نه ورولاړه شوې. دواړو هېوادونو ته، د دواړو حکمرانانو ته یا چې کوم دغه سلوکونه دي هغوی سره کښېني، او دا خبره چې کوم دینو دا لانجه دا په خبرو اترو باندې دغه کېږي په سفارتي دغه باندې، ځکه چې جنګ خو د مسلې حل نه دی. او موږ خو افغانان اصل چې کوم دینو
وکیل صاحب، افغانستان او پاکستان د پاکستان د پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف له واکمنۍ راهیسې د کرښې پر سر جنجال سره لري. کله د اوسپنې سیم د غزولو خبره کېدله، کله هم د کندې د ایستلو، او په دې وروستیو کې هم له ویزې او پاسپورټ پرته چاته له تورخم دروازې څخه د تیرېدو اجازه نه ورکول کېدله او اوس هم نه ورکول کېږي. اوس ولې خبره جګړې ته ورسېده؟ تاسو فکر کوئ چې ډیپلوماسي ناکامه شوه؟
د فکر کوم چې دغه د ډیورن کرخه یا دغه مسله چې د قانونو قانونو نه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ دی، دا چې څنګه ورور وویل، دا د سفارتونو په توان خبره نه ده، دا د دواړه ملکونو د ملتونو او د دولتونو خبره ده. دا مسله چې کوم قرارداد و یا هغه تاریخ پوره شوی او بیا هم دوی همیش یو فشار راوړي چې دغه موضوع شروع شي، نو دا هغه وختونو کې دغه مشکلات افغانستان لپاره ایجادی گی یا فشارونه وارد کی گی، چه کلا ده ماجرینو موضوع را پورتشی و کلا دغه حالتونه دوی آغا سفری نقطه که چه خلاف ده طول و قوانینو ده دوی یو حرکتو کی ترسو چه ټول دنیا دوی په جریان کې واچي، حمله د هغوی لخوا شوی و او زموږ دغه دفاعي او امنیتي ارګانونه خپل دفاع له خاطره دغه جګړې ته ادامه ورکړې، ترسو چې پرون شپه دغه جګړه د دواړه طرفونو لخوا اوربان د مرکز لخوا د افغانستان د مرکز لخوا مرخم کمانډان ته کمانډر ورکړ شوی، او د اسلام آباد نه د هغې طرف نظامیانو ته کمانډر ورکړ شوی چې اوس دفتن دغه موضوع د ډیپلوماتیک له لارې نه حل شي. خو مسله دلته ده چې کله افغانستان بعض بنیادي کارونه یا نور ممالک چې افغانستان سره تاریخی اخه اړیکې لري هغوی یو بنیادی کارونه وکړي، نو دغه فشارونه رامنځته کیږي. زه فکر کوم چې دغه موضوع، دغه مشکل چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ دی، دا د دواړه دولتونو او ملتونو ترمنځ خبره ده، او دا وخت ته ضرورت لري او باید دواړه دولتونه او ملتونه په دې کې خبرې وکړي. صحیح ده چې موږ افغانستان او پاکستان همسایه ملکونه دي، دواړه مسلمان ملکونه دي، زموږ همداوس دوه نه تر درې میلیون مهاجر هلته پراته دي. دغه مهاجرو ته عام بین المللي قوانینو مطابق او یو مناسب ټایم دوی ته وټاکل شي، تر څو چې دوی په عزت او خپل وطن ته چې دلته زمینه د ژوند دوی ته برابر شي راستون شي. خو دغسې حالتونو کې زما غوښتنه د پاکستان حکومت نه هم دا ده چې باید په مهاجرینو باندې او په دغه افغانانو باندې چې
د سرحد هغه طرف ته ژوند کوي، دوی باندې غیر قانوني فشارونه را نشي.
یوسفزای صاحب، تاسو چې په خیبر پښتونخوا کې فعال رول لري، د خلکو سره هم په تماس کې یاست، ورسپانو ته هم لیکنې کوي، هلته دغه د کډوالو د ستونزو یادونه وسوه په دې ورستوي کې پر افغان کډوالو فشارونه هم زیات شوي دي، په ولسي کچا یا هم د مدني ټولنو په استازیتوب د دې لانجې د حل لپاره څه اقدامات شوي دي د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه کړکېچ د کمولو لپاره؟
په پاکستان کې چې دی وخت ما په خیر په کابل کې زه عمر زاخیل هغه دلته د خارجي چې کوم دغه د سرتاج دي هغه سره خبره کړې ده. بیا زموږ په خیبر پښتونخوا کې صوبایي حکومت چې د پښتنو یو حکومت دی، فشار چې کوم نه نه دغه شوی په کډوالو باندې یا په دغه باندې، البته دومره ده ظاهر ده چې لوګو نه ویره ترخه خو موجود دي، چیکینګ او هغه دغه چې کوم دی نو هغه زیات شوی دی. د دې سره سره چې دلته روزانه کم تک راته وو د افغانستان لکه زمونږ چې هغه ځای نه کوم مریضان بیماران به دلته د پېښور اسپتالونو ته راتلل، اوس هم بلا چې کوم دی نو د تجارو بلا ګاډي چې کوم دی پر سهونو باندې ولاړ دي، د دې غاړم د هغې غاړم، نو دام یو ډېر لوی ستونزه ده او خلک زیات فکرمند دي.
وکیل صاحب، په داسې حال کې چې افغانستان له ناټو څو اروپایي هیوادونو دغه راز امریکا سره امنیتي او دفاعي تړونونه لري، افغانستان د پاکستان په وړاندې په سیاسي او ډیپلوماتیک ډګر کې د برلاسۍ لپاره له دغو تړونونو څومره استفاده کولی شي ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم چې موږ نن هم پارلمان کې د ټول هغه هیوادونو سره چې موږ د دوستی او مختلف تړونونه لاسلیک کړي، امنیتي تړونونه یو مصوبه هم درلود چې باید هغه ټول ملکونه د افغانستان څخه په دغسې حالاتو کې خپل حمایت او ملاتړ اعلان کړي، او تر اوسه پورې دغه ملکونه چې دلته ناټو دی یا نور دوست هیوادونه دي د افغانستان امنیتي ارګانونو سره دوی خپل همغه کومکونو ته ادامه ورکوي، امنیتي او دفاعي ارګانونه هر نوع امکانات د دې لري چې خپل د خاورې وطن دفاع وکړي، خو موږ د دوی نه غوښتنه په دې ده چې باید په داسې حالاتو کې دوی مستقیما د زموږ دفاعي ارګانونو نه دوی ملاتړ وکړي. او څنګه چې د ماجرینو په رابطه دوی وویل، زه فکر کوم چې ماجرین دغه فبروري میاشت کې زمون رئیس صاحب پارلمان چې زه غړی وم، سفر هم درلود او د پاکستان د محترم صدر اعظم سره هم زمون مجلس و او د ماجرینو موضوع مور سره یاد کړ، او خپل د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم دغه تعهد او وعده مونږ سره د افغانستان پارلمان سره وکړ چې افغانان با په خپل مناسب وخت او په عزت او په ډیر قدر سره دوی به خپل وطن ته واپس شي چې کله مناسب وخت وي. خو زه فکر کوم چې دغه حالتونه چې کله راپېښېږي او دا د دوی او خپل د نظامیانو لخوا حمله کیږي، نو بیا په داسې حالاتو کې د افغانستان د پارلمان او د حکومت او د ټول افغانانو غوښتنه دا ده چې هلته ماجرین پراته دي، دغه دوستي او دغه محبت چې ماجرینو سره خوا اوس دی باید هغوی باندې فشار را نوري تر څو چې د افغانانو په زړونو کې نور هم نفرت راشي د دې هېواد په
کوم ساسو د دوړو په خبرو کې یو عمده ټکی دا و چې جګړه د حل لار نه ده، نو په داسل کې چې افغانستان او پاکستان دواړه د سختريزو له تحرکاتو زیانمن شوی،
افغانستان امیش افغانستان صلح غوښته، افغانستان امیش جګړې ته ترجیح نه دی ورکړی، افغانستان اوسنی رئیس جمهور هم هر فرد ته لاړو سره کېناسته د صلح لپاره، د امنیت لپاره، د تروریزم د ختمولو لپاره. افغانستان همیش صلح غواړي او په جګړه کې هیڅ کله د هیڅ هیواد ګټه نشته. خو موږ غوښتنه دا کوو چې باید همسایه ملکونه افغانستان ته د یو مستقل او آزاد هیواد په سترګه وګوري او د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ونه کړي.
بل یوسفزای صاحب، تاسو څه پیشنهاد کوئ د دغې لانجې د حل لپاره چې اوس په تورخم کې ولاړ سوي؟ څه چارک په کار ده نستاسو نظر څه دی؟
زه کوم دا غواړم چې دا څنګه چې پرون افغانستان د اشرف غنی چې دی چې یاره مونږه دې هټ لا خبرو تر په باندې په خبرو تر او حال کول غواړو جن طرف چې کوم دی مونږه غلی دا غواړم د پاکستان د غتم په کار دی، د دې وطن په کار دی، د دې زم خلکو ته په کار دی، دې سره سره په الیسی کچمانی هم یا زمون چې کوم داسې سیاسي ګوندونه دي چې هغه دا لري خاص کرده به د پښتنو د کوم پرس ګوندونه په غرو کوم هغوی هم دغه دلته په میډیا باندې دغه خبره کوي چې دا سره کېناستل په کار دي او د دې مسالې چې کومینو یو مستقیل حل پکار دی، او څنګه چې دیو وجه کې نن چې افغانستان ځانته یو خود مختار آزاد هیواد دی، او یو بل په دغه کې چې کومینو لاسوهنه او دغه دا ډېر بد اغېزې وروړي، او اوس هم ګاونډیانو سره چې ستا ګاونډي سره تعلق خراب وي، چې نه د کور وتی شي، نه کاروبار کولی شي، هیڅ نشي کولی.
وکیل صاحب
دا دی چې په ګاونډي ملکونو
بل ډېر مننه وکړه
یو بل سره د ګاونډي په حیثیت باندې.
وکیل صاحب، تاسو کپلان ډیر تر وایست چې تاسو څه حل لپاره پیشنهاد کوئ د دې وسنۍ لانجې د حل لپاره؟ چې ورځ په ورځ لمن پراخیږي،
زه د همسایه ملک نه دا غوښتنه کوم چې باید په دغه حالاتو کې که په دوی باندې د ایالات متحده امریکا نه فشار راځي یا نور ملکونه د دوی باندې فشار راوړي او دوی او خپل مشکلاتو کې سر راګر کیږي، دوی باید افغانستان د دې اعلی ونه ګرځي چې دغه ټول توجه د دنیا او د افغانستان دغه یو نقطې ته راوړي. دغه صفی نقطه چې ده دا د نن نه ده، دا د لسهاو کالو نه ده. زه فکر کوم چې اوس هم دغه نقطه چې عمل ته ده، دا د ډیپلوماتیک لارې نه دې لپاره دی او حل لارې وسنجول شي، او باید هیڅ کله جګړه نه ده اغوی له طرفه آغاز شي، نه زمون نظامیان جګړه کوي، او کله چې د همسایه ملک له خوا زمون په نظامیانو باندې حمله وشي نو دوی الحمدلله ښه مورال لري، ټول افغانان د دوی ملاتړ دي، او دوی خپل د وطن او خاورې او ناموس نه دفاع کوي، او دوی په هر قیمت خپل دغه خاور او وطن ساتلی شي.
په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي انجینر سید اکرام په پېښور کې میشت ورسپانه لیکونکی روشان یوسفزی و.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په داسې حال کې چې افغان امنیتي ځواکونه وایي چې نن ورځ په تورخم کې کومه نشته نه ده سوې، خو پاکستان وایي چې پر افغانستان یې د درنو وسلو ډزې کړې دي. جزئیات له اسمت ساروان اوري.
پاکستان وایي ځواکونه یې نن چهارشنبه په خیبر دره کې پر افغان ځواکونو د درنو وسلو ډزې وکړې. د ریوټرز خبري آژانس ته راپور له مخې د پاکستان پوځ وایي وروسته له دې د افغانستان په لور د درنو وسلو ډزې وکړې چې افغان ځواکونو یو وار بیا په تورخم کې د پاکستاني ځواکونو له لوري د دروازې د جوړېدو مخه ونیوله. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې چې د طالبانو پر سر تل ستونزو سره مخامخ دي، په وروستیو کې په تورخم کې پر یو بل د ډسو له کبله لا ترینګلې شوي دي. افغانستان وایي چې پاکستان د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي، خو پاکستان دا تور ردوي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط وویل کله چې زموږ کسانو نن چهارشنبه د دروازې پر جوړولو کار پیل کړ، افغان ځواکونو زموږ پر پوځیانو او تعمیراتي کارکوونکو بیا ډسې وکړې. د همداراز وویل پاکستانی پوځیانو د توپ او هوان ځوابي ډسې وکړې. هیڅ خوا د تازه نښتو په نتیجه کې د مرژوبلو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د پوځ ویندوی د نن ورځې جګړه تایید کړه، خو افغان چارواکي وایي چې نن جګړه نه ده شوې، مګر تېره شپه یو افغان پوله ساتی ووژل شو او پنځه نور ژوبل شول. ریوټرز خبري آژانس وایي دغه افغان چارواکي ونه ویل چې دا پیښه په تورخم کې شوې او که په کوم بل ځای کې. پاکستان وایي چې دروازه په خپل خوره کې د دې لپاره جوړوي چې د وسلوالو سختریزو د تګ راتک مخه ونیسي، خو افغانستان بیا وایي چې پاکستان د افغانستان په خوره کې دروازه جوړوي. د افغانستان حکومت تر دې وړاندې هم پاکستان تورن کړی و چې د پکتیکا د برمل، د ننګرهار د ګوشتي او د کندهار د معروف ولسوالیو په سرحدي سیمو کې د افغانستان لور ته پوستې جوړې کړې دي، خو پاکستان تل دا ادعاوې رد کړې دي. پاکستان پر دیوران کرشه د تاسیساتو جوړول د پولی ادارو کنټرول بولیا وای چې په دې وسیله غواړي چې د غیر قانوني تګ راتک او د وستوالو د ورتک مخونی سي. افغانستان د دیوران کرشه چې 2200 کیلومتر اوږدوالی لري هیڅ کله پر رسمیت نه پیژندل یا وای چې دا کرشه په 19 پیړی انګلیسانو تحمل کړی ده.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو.
زه قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت څخه افغانستان حکومت او د امنیت شورا څخه دا غوښتنه ده چې پاکستان ته یو خپل حد وټاکي، ځکه زمونږ اولنې حد جیلم پول دی او دویم حد زمونږ د اټک پول دی، او پاکستان په دې اوسني حالاتو کې سخت بد اخلاقي شروع کړې ده او افغانانو سره سخت بد اخلاقي کوي او د ګاونډي حیثیت یې پایمال کړی دی. د
زه ولای ما د کونن تاسو دا پیغام پریږم زما د افغان حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د پاکستان سره هر ډول تجارت بند کړي او همدارس د پاکستانی کالداري بند کړي ته دا پیغام د افغان حکومت ته خپل دریځ بدل کړي
زه سمیع الله حلیمی تن در دې توګه د سمکنې ورسره څخه خبرې کوم غوښتنې یو لسمه شهر شرپنځ څخه دا ده چې پاکستان مرکز ګرځې څخه تر ډنډ پټان تر هڅه پور جا سړک دي ترانزیت شي او پاکستان د پامدا سړک باندې د ویزې سیستم یې فعال شي د لوی پاکستان خلک نش کولای شي د دې څخه تا ګرته وګړي د لوی پاکستان خلک هم دارنګ بیا نش کولای شي تر هم تلل شي هلته چې ویزه لګي درې ورځې وخت نیسي سم مصارف ته هلک پامو کې کنه
د اوریدونکو له همدغه پیغامونو سره څلور نیمه بجې سوې په خبری سات کې نور راپورونه هم لرو خو اوس له سلطان محمد سرور نه د مهمو خبرونو لنډی زورو
تازه ریپورتونه وایي چې په تورخم کې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ قربان قائم شوی دی د حقانی شبکې مشر او د ملا هبت الله په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د ډلې مرستیال سراج الدین حقانی ویلي که د سولې خبرې د اسلامي شریعت سره سمې ترسره شي طالبان پکې برخه اخلي د افغانستان ولسی جرګې په تورخم کې پر افغان سرحدي ځواکونو د پاکستانی پوځیانو حملې وغندلې او د افغان ځواکونو د دفاع او میړانې ستاینه وکړه د افغانستان د ملي امنیت مسؤلین وایي چې د یو انتحاري حمله کوونکي په ګډون یې اته کسه وسلوال طالبان نیولې دي د ناتو عمومي منشي په روسي غږ وکړ چې له اوکراین د خپل ځواکونه او وسلې وباسي او د دغه هیواد په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو جنگیالو ملاتړ نه کوي د ناتو یو لوړ رتبه چارواکی وایي دغه تړون به د راتلونکي میاشتې په غونډه کې د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت د یو کال لپاره تمدید کړي او په افغانستان کې به خپل ځواکونه پرېږدي عراقی چارواکی وایي داعش وسلوالو موصل ښار ته نږدې د عراق د پوځ یو منصبدار وژلی دی او د یوې ایرانی ورځپاڼې خلاف چې د تهران د یو زندان په شرایطو یې یوه انتقادي لیکنه خپره کړې ده کیدای شي قانوني اقدامات وشي
او اوس مو مرزی احمد زی د سپورت له نړۍ خبروي
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په هند کې د کرکټ د ملي لوبډلې تمرینونه دوام لري د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن آزادي راډیو ته ویل چې په دغه 15 ورځې تمرینونو کې د کرکټ د ملي لوبډلې 25 لوبغاړو ګډون کړی دی ښاغلی هوتک زیاته کړه چې دغه تمرینونو څخه هدف له درې اروپایي هیوادونو سره سیالۍ ته چمتووالی دی د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سیالۍ له هالند آیرلند او سکاټلند سره د جولای له 3 څخه پیلېږي او د اګست په لومړۍ نیټه پای ترسیږي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې دغه درې وړ سیالۍ په یادو هیوادونو کې ترسره کوي د افغانستان د بدني روزنې ریاست د ترکیې د کستامونو له پوهنتون سره د افغان لوبغاړو د تحصیلي بورسونو یو تړون لاسلیک کړ د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عرف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه تړون له مخې 2 افغان لوبغاړو ته په بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکول کیږي نوموړي ویل دواړو لورو توافق وکړ چې دغه تړون له مخې هغه لوبغاړي چې په ورزشي برخو کې فعالیت لري په اتیا بورسونو کې ورته زده کړې ورکړل شي خغلی پیمان زیاته کړه چې د ترکیې د کستامونو پوهنتون مسؤلینو په افغانستان کې د ورزشي ودانۍ د جوړولو ژمنه وکړه او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ جام سیالۍ په دوام کې نن شپه درې لوبې ترسره کیږي د اروپا د فوټبال فدراسیون یا یوفا د معلوماتو له مخې د روسي ټیم د سلواکیا فرانسا له البانیا او د رومانیا ټیم د سویس ټیم سره د لوبې میدان ته ځي د پرون شپې په سیالۍ کې هنګري 2-0 پر وړاندې د اتریش ټیم ته ماتې ورکړه او د پرتګال او آیسلند ټیمونه مساوي شول دغه سیالۍ د جولای 13 په فرانسې کې دوام کوي د خبرونو پای
وړاندې په خبری ساعت کې دغه راپورونه او مطالب در ته لرو د پکتیا قومي مشران وایي پاکستان صفري نقطو کې نوي تاسیسات جوړوي او که حکومت یې مخه ونه نیسي د دواړو لوریو ولسونه به قومي تړونونو ته مخه کړي په یو راپور کې اوري چې د حقاني شبکې مشر وایي طالبان په دې شرط د سولې د مذاکرو مخالفت نه کوي چې د شریعت خلاف نه وي په مصر کې د ازهر د لوی شیخ په ګډون د اسلامي نړۍ ګڼو عالمانو د امریکا په فلوریدا کې وروستۍ حمله وغندله د افغانستان ولسی جرګې په تورخم کې د پاکستانی پوځیانو حمله وغندله او د دغې ستونزې د حل لپاره یې پر سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو چارو ټینګار وکړ. د دې جرګې غړي له افغان حکومت غواړي چې د پاکستان په وړاندې له عاجزۍ څخه کار وانخلي. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان ولسی جرګه له افغان ولسمشر، اجرایي رئیس او د ملي وحدت حکومت له رهبری څخه غواړي چې د تورخم موضوع د جدي تعقیب او وڅېړي. د دغه جرګې دویم مرستیال نعمت الله غفاري چې د چهارشنبه په ورځ د ولسی جرګې مشري کوله ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید د تورخم د ستونزې په اړه پیاوړی او جدي دریځ ولري. ښاغلی غفاري همدارنګه سپارښتنه وکړه چې په تورخم کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ راپورته شوې ستونزه باید له سیاسي لارو حل شي.
موږ ولسی جرګه د ګاونډیو ترمنځ د ستونزو د حل بهترین لاره سیاسي مذاکرات او عقلانه تدبیر بولو او همدارنګه د حل لاره په خبرو کې وینو.
له دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست ویلي وو هڅې پیل کړې چې په تورخم کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ راولاله شوې ستونزه له ډیپلوماټیکو لارو حل کړي. د روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ وروسته له هغې چې پاکستاني لوري په تورخم کې د یوې دروازې د جوړولو چارې پیل کړې، د دواړو لورو ترمنځ نښته وشوه چې مرګ ژوبلی هم درلوده. د راپورونو له مخې اوس هم په سیمه کې وضعیت ترنګلی دی. د ولسی جرګې د چهارشنبه د ورځې آزاد بحث تر ډیره د تورخم په موضوع باندې راڅرخېده. دغه جرګې په دې اړه یو پریکړه لیک هم صادر کړ. پریکړه لیک چې د ولسی جرګې د غړي سالم محمد سلجوخي لخوا ولوستل شو ورکې راغلی، پاکستان سیمه ییز ورورولۍ، دینی، فرهنګي او ژبني تړاو ته احترام نه دی کړی. په پریکړه لیک کې له نړیوالو همکارانو غوښتل شوی چې امنیتي توافقنامو او د همکاریو د سندونو د مادو مطابق له افغان حکومت سره عمل وکړي او د افغانانو له ملي حیثیت او خپلواکۍ څخه هر اړخیز ملاتړ وکړي. د ولسی جرګې غړي په نړیواله ټولنې په ځانګړې توګه د امنیت په شورا غږ کوي چې په پاکستان باندې فشار راوړي تر څو د ډیورنډ په فرضي کرخه باندې د تاسیساتو له جوړولو څخه ډډه وکړي. د ولسی جرګې غړي وویل چې د ډیورنډ فرضي کرخه افغانانو ته د منلو وړ نه ده او ټینګار یې کاوه چې له خپلې خاورې څخه به دفاع وکړي. د دغه جرګې غړی عبدالستار خواسی وایي افغان حکومت باید د پاکستان په وړاندې عجز پاتې نه شي.
من د افغانستان خاوره بوله او د خپل خاوره نه به دفاع کوم. زه په حکومت باندې غږ کوم د پاکستان په مقابل کې د تزرو سیاست، د عاجزۍ سیاست دا د افغانستان تباهي سره مخامخ کیږي. خو من غواړم چې ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله په دې قضیه کې بي تفاوت پاتې نشي.
بلخوا د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر او په دغه هیواد کې د ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زاخلوال ازادي رادیو ته ویلي دي چې د تورخم د لانجې په اړه به له لوړ رتبه پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي. عمر زاخلوال ټینګار وکړ چې د افغانستان د ولسمشر له نظره دا ستونزه باید په خبرو حل شي او جګړه د حل لاره نه ده. خو معلومه بشي چې پاکستانی چارواکي تر کومه له ډیپلوماټیکو لارو چارو د دغه ستونزې اورولو ته لیواله دي.
په تازه مورد کې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی، د تورخم په اړوند زما نننۍ لیدنې د اړوند د پاکستاني مشرانو سره تر اوسه پورې ګټه ورېوې. دی وایي چې وتونېدو په اړه په اوربند د تشنج په کموالي، دواړو لوریو ته د نظامي تیاریو په کمښت او د راولاړې سوې ستونزې د هواري په موخه پر مشخصو اقداماتو توافق وکړو. بلخوا د امریکا حکومت له افغانستان او پاکستان غوښتل چې په خپل منځ کې کړکېچ له سوله ییزو لارو حل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې افغان او پاکستاني پوځیانو په تورخم کې پر یو بل ډزې وکړي او یو بل ته یې مرګ ژوبله واړوله. عصمت ساروان جزئیات لري.
د افغانستان او پاکستان د پوځونو ترمنځ په تورخم کې له نښتو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو له دواړو هیوادونو وغوښتل چې په خپل منځ کې شخړه له سوله ییزې لارې حل کړي. د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ په تورخم کې پر یو بل ډزې د یکشنبې له ماښامه پیل شوې او په غیر منظم ډول یې دوام کړی دی. د ډزو په تبادله کې د یوه پاکستاني جګړن په شمول د دواړو خواوو لږته لږه څلور تنه پوځیان وژل شوي او شاوخوا شل نور ژوبل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی د سه‌شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل مشتول دا کړکېچ ل ډیر نږدې څارو او د امریکا متحده ایالاتونه د دوړو خوول چارواکو سره په تماس کې دي. شغلی کربی همداراز وویل موږ په آرامه د دې کړکېچ د حل غوښتون کې یو. د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ شخړه وروسته له دې پیل شوه چې د افغان چارواکو په وینا پاکستان د افغانستان په خاوره کې د دروازې د جوړولو کار پیل کړ. خو پاکستان وایي چې په خپل خاوره کې د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي لپاره دروازه جوړوله چې د افغانستان له عکس العمل سره مخامخ شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی د امریکا متحده ایالاتونه نه غواړي چې د افغان او پاکستاني پوځیانو ترمنځ جګړه دوام وکړي او کړکېچ نور هم پراخ شي. د زیاته کړه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازی ریچارد اولسن د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د کړکېچ درامسته کېدو په مهال په سیمه کې وو او ورته نظرې له دواړو خواو سره شریک کړ. د جان کربی په وینا ښاغلی اولسن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز او د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال راحل شریف سره ولیدل او پر بیلابیلو مسئلو یې خبرې ورسره وکړې. په تورخم کې د ډزو د تبادلې په خاطر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. پاکستان هم په اسلام آباد کې د افغانستان شارژدافیر د احتجاج لپاره احضار کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سمون او بدلون لپاره د ځوانو پالانو شبکې دا کوي چې افغان حکومت د ډیورند فرضي کرښې پر سر معامله کړې ده. د دې شبکې مسؤلانو د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې بغونډې ته وویل چې د افغانستان امنیت شورا د پاکستان له آی اس آی سره داسې تړون لاسلیک کړی چې له مخې پاکستان د ډیورند په اوږدو کې د تاسیساتو جوړولو ته اجازه مومي. یوسف خان ځدران له کابله تفصیل اوروي.
د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې مسولین ادعا کوي چې افغان حکومت د ډیورن پر فرضي کرښې پټه معامله کړې ده. د دې شبکې مشر سنگر امیرزاده د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د ترخم په دروازه جوړ شوی کړکېچ د دواړو هیوادونو ترمنځ یو تمثيل دی. دغه په وینا د ډیورن پر فرضي کرښې تاسیسات د دواړو لورو ترمنځ یو تړون له مخې چې د افغانستان امنیت شورا او د پاکستان د استخباراتو ترمنځ لاسلیک شوی جوړیږي.
دا شرمونکی قرارداد چې په پټ ډول لاسلیک شوی دی دې ته زمینه برابروي چې پاکستان په خوست، پکتیکا او تورخم کې تاسیسات جوړ کړي، یعنی په یو نه یو شکل د جوړن کرښه معامله شوی ده.
د درې ورځو رئیس د افغان پوله ساتونکو پاکستاني نظامیانو ترمنځ د تورخم په پرځي پوله وقفه یې جګړه ده چې دواړو لورو ته پکې تلفات هم اوښتي دي. د دغه جګړو له امله د تورخم لار د زرګونو مسافرو او سوداګریزو توکو لپاره بنده ده او دواړه لوري ډېر وخت یو بل ته ګوته په ماشه ناست دي. د افغان چارواکو په وینا د یکشنبه په شپه جګړه هغه وخت پیل شوه چې پاکستانی لوري د افغان حکومت سره لامغږی پرته غوښتل د تورخم په فرضي دروازې تاسیسات جوړ کړي چې افغان پوله ساتونکو ځواکونو یې مخنیوي وکړ. افغان حکومت وایي ځواکونه به په هر قیمت له خاورې دفاع وکړي، خو د ډیپلوماټیکو لارو هم د ستونزو د اوري هڅو ته نه نه وایي. افغان حکومت د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورن فرضي کرښه د رسمي پولې په توګه نه پیژني، خو پاکستان بیا تل هڅه کړې چې هغه یو رسمي کرښه اعلان شي. افغانستان او پاکستان په ګاونډ کې پراته داسې هیوادونه دي چې یو له بل سره شاوخوا 2400 کیلومتره پوله لري. په ورته وخت کې د جمهور رئیس د ویان مرستیال دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورن کرښې پر سر هیڅ معامله نه ده شوې او نه به هم هغه کله معامله شي. ښاغلی مینهپال وایي چې افغان ځواکونه هر وخت د خاورې دفاع ته چمتو دي.
د افغانستان حکومت د تورخم پر سر باندې هیڅ ډول معامله نه ده کړې او د افغانستان حکومت چې هر څه کوي هغه اشکارا هیڅ داسې څه چې هغه د ولس او د ملت له سترګو څخه پټ وي داسې
د نړیوالو چارو یو شمیر کارپوهان د پاکستان او افغانستان ترمنځ جګړه د دواړو هیوادونو په ګټه نه بولي او وایي چې باید د داسې ستونزو هواري ته ډیپلوماټیکي هڅې زیات شي. د دې کارپوهانو له ډلې لطیف الله نظري وایي چې پاکستان غواړي په داسې حرکتونو د سیمې وضعیت کړکېچن او د ډیورنډ تحمیلي کرښه رسمي کړي.
ومردل چې د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکې دا کوي چې افغان حکومت د ډیورند فرضي کرښې پر سر معامله کړې ده، خو افغان حکومت دغه تور نه پکلکه ردوي. بلخوا د پکتیا قومي مشران ولایتي شورا او ولایتي اداره وایي چې په پاتان صفري نقطو کې نوي تاسیسات جوړیږي، خو افغان حکومت او قومونه د مخنیوي په اقدام لګیا دي. نور حل د داوود تپان پر راپور کې
دا پکتیا قومی مخبر ولایتی اداره ولایتی شورا یو شمیر وکیلان وایي پاکستانی ځواکونو د دې ولایت پټان ولسوالۍ ډیورنډ پولی په صفري نقطو کې پوځي تاسیسات پیل کړي دي. دا دوی په خبره پاکستانی ځواکونه غواړي د ډیورنډ پولی په صفري نقطو کې خپل تاسیسات جوړ کړي. دا پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل
وخت نا وخت پاکستانی ځواکونه د صفري نقطو کې د تاسیسات جوړولو هڅه کوي چې د پکتیا ولایت د ډنډي پټان ولسوالۍ د تور غونډې لاندې سیمه کې چې صفري نقطه کې د تاسیسات او باندې کار روان دی.
نوموړی زیاتوي که حکومت د دغو تاسیساتو په مخنیوي کې پاتې راشي او نشي کولای په دغو سیمو کې په پاکستانی ځواکونو د تاسیساتو جوړولو کارونه بند کړي، دوی به د قومي تړونونو پر اساس اقدام وکړي. یو ځل بیا تاج محمد منګل
موږ په حکومت باندې غږ دی که چېرته دوی وس او توانایي نه لري بیا ولسونه آزاد دي چې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني تاسیساتو د مخنیوي دپاره کار وکړي.
د پټان او سرحدي سیمو مشران وایي د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو پرتو قبیلو په خپلو منځونو کې هر وخت داسې مسایل د جرګو له لارې اور کړي دي او اوس هم د ډیورنډ کرښې پورې غاړې قبیلو مشرانو د پټان سیمې پرتو قبیلو ته وړاندیز کړی دی چې په دې اړه ورسره جرګه شي او د تورخم پیښې د تکرار مخنیوی وکړي. د څمکنیو قومي مشر حاجي مامور څمکنی
قومونه داسې وایي چې بالکل به موږ د دغې غته پرې نږدو. دا خلک قومونه دي پولیسو سره وګا په وګا جنګېږي. دا پرېکړه قومونه هم کړې ده او سبا غونډه لرو موږ د پاکستان د قومونو سره چینو سره چې د خبره د سولې په هغه لارې نه حل شي انشاءالله دوی به مني ځکه چې دوی خپل قومونه موږ ته خپل اول روکړی او د پاکستان قومونه خلک نه دي د بړوکي خلک خرلتی وو چې تاسې باید موږ خپل منځ کې سره کینو چې داسې پېښه ونه شي لکه په تورخم کې چې وشوه.
نوموړی دا هم وایي چې د پیښو په صفري نقطو کې د کار مخنیوي په خاطر به د جرګې له لارې اقدام وکړي که چیرې ونه توانېدل خپله فیصله پلي کړي. د افغان ځواکونو تر څنګ به د خپلې خاورې په دفاع کې ودرېږي. د ولایتي شورا وکیلانو او قومي مخورو خبرې د پکتیا والي ویان نقیب احمد اتلم تاییدوي او وایي د دوی د معلوماتو پر اساس تیر کال هم پاکستاني ځواکونو د تاسیساتو جوړولو هڅه کړې وه او اوس هم په دې لټه کې دي.
زمونږ د امنیتي او کشفي ارګانونو د معلوماتو له مخې البته تیر کال هم پاکستان په ځینو سیمو کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د ډیورنډ پولې هغه غاړې تاسیساتو جوړېدو په اړه دوی هڅې پیل کړې وې، تحرکات یې پیل کړي وو. بیا دغه موضوع البته د ولسي خلکو د قومونو د مشرانو ترمنځ مطرح شوه او په تیر کال هم دغه موضوع حل فصل شوه. اوس هم دغه خوځښتونه هلته لیدل شوي دي. امنیتي او کشفي ادارې وشي دغه تاسیسات البته د پولې ها غاړې هغوی غواړي چې دغلته پوځي تاسیسات جوړ کړي. خو د سیمې مخور دا دوه ورځې پرله پسې خپلې هلې ځلې کوي د تیر کال په څېر دغه موضوع د خبرو او
د ده په خبره د دوی ټول اقدام دا دی چې پاکستانی ځواکونه په صفري نقطو کې تاسیسات جوړ نه کړي، خو په خبره یې ښه او غوره لاره یې د جرګو او ډیپلوماټیکو اړیکو له لارې د دې مسلې حل لار پیدا کول دي. د پټان ولسوالۍ په صفري نقطو کې د تاسیساتو جوړېدو خبر په داسې حال ورکول کېږي چې څو ورځې کېږي په تورخم کې د تاسیساتو جوړېدو پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو مخامخ نښتو کې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی وایي طالبان په دې شرط د خبرو مخالف نه دي چې د شریعت خلاف نه وي. سراج الدین حقانی دا خبره په یو صوتي پیغام کې کړې ده. حقانی د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو او پر ځای د ملا هیبت الله له ټاکل کېدو وروسته د طالبانو د مشر لومړی مرستیال سو او د طالبانو پر ډلې کنټرول لا زیات سو. اسمت څاروان نور حال راکوي.
د حقانی شبکې مشر او د طالبانو د ډلې مرستیال سراج الدین حقانی وای طالبان خبرو ته تیار دي، خو شرط داري چې د شریعت پر اساس وي. د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې سراج الدین حقانی په یو ثبت شوی صوتي پیغام کې ویلي چې طالبان د خبرو مخالفت نه کوي، خو شرط داري چې د شریعت خلاف نه وي او نړیواله ټولنه ورسره موافق وي. سراج الدین حقانی چې ډیر لږ په خپل شخ کې پیغامونه خبروي، دا خبره نه ده واضح کړې چې د سولې خبرې په څه ډول له شریعت سره په تضاد کې نه وي. افغان او امریکایي چارواکي د حقانی شبکه چې ویل کیږي په وزیرستان کې مرکزونه لري، د طالبانو په منځ کې تر ټولو خطرناک او وحشتناک ډله ګڼي او وایي چې اکثره پیچلي او خونړۍ ښاري حملې د حقانی شبکې له لورې کیږي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې چې د سراج الدین حقانی د صوتي پیغام کاپی یې ترلاسه کړې، لیکلي طالبانو د حقانی د 45 دقیقې صوتي پیغام ترڅنګ په یوه لنډه تبصره کې د حقانی څرګندونې د مهمې مسئلې په اړه مهمې خبرې بللې دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې سراج الدین په وروستیو ورځو کې د خپلې ډلې د رسنیو له استازو سره خبرې کولې او د دې تاثر په ځواب کې چې طالبان یوازې په جګړه باور لري او سیاسي دیالوګ نه مني وویل، زموږ کمیسون د خبرو اترو له مسئلو سره سروکار لري، که موږ د خبرو مخالف وای دا کمیسون به مو نه جوړ کړی. په دې اړه طالبانو په اتفاق پریکړه کړې ده. له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو 15 اړخیزې غونډې وکړې او طالبان یې د سولې خبرو ته وبلل، خو دې ډلې وویل چې د سولې خبرې نه کوي او تر هغو جګړې ته دوام ورکوي چې ټول بهرني پوځیان له افغانستانه وتلي نه وي. سراج الدین حقانی د بی پیلوټ الوتکو د حملو د زیاتېدو په باب د امریکا د نوي پالیسۍ په اړه وویل، دا ډول حمله به ناکامه شي. د څرګندونې وروسته لدی کړی چې د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور د پاکستان د بلوچستان ایالت په نوشکی کې د بی پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. لدی برید وروسته په یو شمېر راپورونو کې وویل شول چې د طالبانو مشران اوس د پخوا په شان ډاډه نه دي او د بی پیلوټه الوتکو له بریدونو ډاریږي. تر دې پخوا امریکایي الوتکو په بلوچستان کې چې ویل کېږي د طالبانو شورا هلته میشته ده، هیڅکله برید نه و کړی.
په مصر کې د ازهر د لوی شیخ په ګډون د اسلامي نړۍ یو شمیر عالمانو د امریکا د فلوریدا ایالت په اورلاندو ښار کې پر نایټ کلب حمله وغندله. په دې حمله کې چې د یک شمې پوراز د عمر متین په نامه افغان الاصل امریکایي وکړه، لږ تر لږه 40 تنه ووژل سول او تر 50 زیات زخمیان سول. په ابوظبي کې د اسلامي عالمانو شورا په اورلاندو کې دغه حمله په شدت غندلې. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د اسلامي عالمانو د شورا مشر او د مصر د ستر اسلامي تعلیمي مرکز ازهر لوی شیخ احمد محمد الطيب په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه تروریستي حمله غندلې دي. په خبر پاڼه کې د شیخ احمد محمد الطيب په حواله راغلي دا سکرک جن تروریستي حمله د اسلامي زده کړو له ټولو موادو سره مخالفت لري. په خبر پاڼه کې هم دا راز ویل شوی چې په ابوظبي کې د اسلامي عالمانو د شورا مشر ډاکټر علي النعيمي پر دې نیوکه کړې چې دا سي تروریستي حمله په نړۍ کې د مسلمانانو پر ضد د احساساتو د تحریک، د مسلمانانو پر ضد د کرکې یا اسلاموفوبیا او ویرې خورولو لپاره کار اخیستل کېږي. عمر متین چې 9 کلن وو د جون په 12مه په اورلاندو کې د پلس په نوم یو کلب ته چې زیات هم جنس بازان ورتلل ورغی او هلته پر موجودو خلکو یې ډزې وکړې. د اسلامي عالمانو د شورا په خبر پاڼه کې د پیښې پر دې اړخ څنډې ویل شوی. د فرانس پرس په حواله د اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې د حملې مسؤلیت اخیستی دی. د امریکا د استخباراتو فدرالي ادارې اف بی آی ویلي چې عمر متین د حملې پر وخت د بیړنیو حالاتو لپاره د ځنګړو پولیسو پر ټلیفون زنګ وهلی وو او دایشته د خپل بیعت مسله یې منلې وه. د پاکستان ټریبیون ورځپاڼې په حواله عمر متین په مکرر ډول د سیمې په نایټ کلبونو کې لیدل شوی او له هغو انټرنیټي پروګرامونو یې همکار اخیستی و چې د همجنس بازانو د فعالیت لپاره ځانګړي دي. عمر متین د حملې پر وخت د پولیسو په ډزو کې ووژل شو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او سم په فرا کې د بیا رغونې دی وی پروژې په اړه راپور. د فرا د بخش آباد د اوبو بند جوړولو تړون دا ور لیوی ایتالوي کمپنی سره لاسلیک شو. د اوبو او انرژي وزیر وای دغه بند 4.5 میلیون امریکایي ډالر په لګښت د دولت له پراختیايي بودیجې څخه پر فرا رود جوړیږي. قاسم سولمل راپور لري.
ټاکل سوی د بخش آباد د اوبو بند جوړولو چارې په 1300 کې بشپړې او ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. د اوبو انرژي وزارت د دغه بند جوړولو تړون د 4.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د چهارشنبې په ورځ له ایټالوي هایدرو آرک کمپنۍ سره لاسلیک کړ. د اوبو انرژي وزیر علي احمد عثماني د بخش آباد بند په اړه داسې جزئیات ورکړل.
ساختمان یا جسم خود بند به ارتفاع 81 متر
دی. دغه بند لوړوالی 1 متر. په بند کې د اوبو د زیرمه کولو ظرفیت 1.3 لک 60 میلیونه متر مکعب او د برېښنا وړتیا یې 20 میګاواټه ده. البته د برېښنا وروستی ظرفیت تر وروستي ډیزاین وروسته مشخص کیږي. دی وایي بخش آباد بند کولی سي په فراه کې څه باندې 1 لک هکټاره ځمکه خړوبه کړي. دغه بند تړون په 1992 کال کې د پاکستان له نسپاک کمپنۍ سره لاسلیک سو، خو د کار د ورو پرمختګ له امله تړون دوهم ځل له ایټالوي کمپنۍ سره لاسلیک سو. د هایدرو آر کمپنۍ مشر کاتیلو ماسولو ډاډ ورکړ چې د بخش آباد د اوبو بند د جوړولو چارې به په خپل وخت بشپړې کړي. ولسمشر اشرف غنی د روان کال په لومړیو کې ویلي و چې حکومت به د 1995 کال په ترڅ کې په افغانستان کې د اوبو 21 بندونه جوړ کړي. د همدې هڅو په لړ کې یوه اونۍ مخکې د کجکي بند د پراختیا تړون له یوه ترکي شرکت سره لاسلیک سو، او نږدې دوه اونۍ مخکې بیا د هرات د سلما بند پرانستل سو. د بخش آباد بند تړون د لاسلیک کېدو په غونډه کې د فراه والی محمد اسف ننګ له مرکزي حکومت وغوښتل چې د دغه بند امنیت خوندي کړي، خو په دغه برخه کې د خپلو هڅو ډاډ هم ورکړ.
زه تعهد درکوم د دې پروژې د تطبیق لپاره که ایجاد وکړي زما پیره زما قرارګاه به په بند بخش آباد باندې وي. انشاءالله په ټول قوت سره زموږ د فراه خلک امنیتي ځواکونه په دې د تامین په باره کې به کار کوو، د نظارت او د ښه کار او د تکمیل د دې پروژې.
شغلې ننګوي د بخش آباد بند د اوږد مهال لپاره کولای سي افغانستان خاصتا فراه له اقتصادي اړخه په خپلو پښو ودروي. پاکستان او ایران هغه دوه ګاونډیان دي چې تل په افغانستان کې دننه پر هغو سندونو د بندونو د جوړېدو مخنیوي کړی چې اوبه دغه هیوادونو ته وربېږي. خو د اقتصادي چارو کارپوه عبدالقادر جیلانی په ورته وخت کې ټینګار کوي چې افغان حکومت باید په کور دننه او په سیمه کې دغه پروژو لپاره سیاسي ملاتړ ترلاسه کړي چې ګټه یې ټولې سیمې ته رسیږي.
مومردل چې د فراه ولایت د بخش آباد بند جوړولو تړون لاسلیک سو، بیا هم په فراه کې پاتې کیږي. د فراه بزګر وایي سږ کال د نورو کلونو په نسبت لغنمو ډیر حاصلات ترلاسه کړي، خو د خرڅولو لپاره بازارونه نسته. ځینې بزګرو ازادي راډیو ته ویل هغو لګښتونو ته په پام سره چې دوی د غنمو پر کښت کړي اوس یې بیا ډیره ټیټه ده چې دوی لګښتونه هم نه پوره کوي. احمد شاه فطرت ورباندې راپور لري.
په فراه ولایت کې سږ کال د تیرو کلونو په پرتله کابو 4 برابر غنم لاسته راغلی دی. دغه ولایت کروندګر که څه هم د غنمو د زیاتوالي خوښ دي، خو بیا هم د بازار د نشتون څخه سر ټکوي. د دوی په خبره سږ کال په ډیر زحمت سره ډیر غنم لاسته راوړي، خو بیا هم دولت تر اوسه سم بازار ورته نه دی برابر کړی. دوی دولت څخه غواړي چې غنم ورڅخه واخلي او په فراه کې زیرمه کړي.
زما نوم نجیب الله دی، خوشکوي چې غنم راوړي. ما یو لاس خروار غنم رابر کړی دی، خو اوس دلته نخرونه کښته دي، په واټ یې مې خرڅ کړی دی. شش کال چې وو کښتونه ډېر ښه کښتونه وو، خو هم بیا هم نخرونه کښته دي. اوس څو ورځې مخته والي صاحب بند کړي وو چې غنم ونه وځي، نو په دغه سبب باندې غنم ډېر ارزانه شوي دي. اوس باید چې دا غنم پرېږدي چې د باندې ووځي، چې زموږ تام یونه کې وشی سي. موږ ګرده کال زحمت پر کاږلی، بیا مې هېڅ شی نه دی پرسي. موږ د جیبه پښېږي دي پیسې.
د نور کلو په مقدار باندې شش کال 4 چنده د فراه حاصلات ډېر دی. او نور دغه ولایتونه لکه کندهار و مثلا غزنی و مکر و کلات و مثلا دا غنمونه باسي.
په همدې حال کې د فراه ولایت د غنمو په منډۍ کې هم سوداګر د امنی سږ کال غنم ډیر زیات شوی دی. د فراه ولایت د غنمو په منډوي کې یو تن سوداګر او یو مسؤل باران باور وایي چې د دوی د شمیرو سره سم سږ کال په دغه ولایت کې تر 150 زره ټنو زیات غنم تولید شوي چې نور ولایت ته هم صادرېږي.
سږ کال د غنمو بازار نسبت و نور کلونو ته حاصلات تقریبا 4 چنده دی. سږ کال خلکو تاریاک نه و کړلي دي، تاریاکو په یواځ کې بدیل غنم کړلي دي. تر 150 زره ټنه غنم په فراه کې سږ کال اضافه موجود. د فراه څخه غنمونه تقریبا غزنی ته ځي، قندهار، دایکندي ته ځي، بامیان ته ځي، جغتو ته ځي.
له بلې خوا د فراه ولایتي چارواکي هم د غنمو د اثرات څخه خوښ بریشي. د فراه والی محمد اسف ننګ په یو غونډه کې د بزګرانو څخه وغوښتل چې اوس دې غنم نه خرڅوي، ځکه څه موده وروسته د غنم په قیمت کې لوړتیا راځي. د والی په خبره هڅه کوي چې د غنمو د قاچاق مخه هم ونیسي.
د فراه په ساته هغه څه چې ټولو ته خیر غبیر د خدای پاک نعمت او د بزګر خوله د کوکنارو او تریاکو په چای باندې تمرکز یې کړی په غنمو باندې. زما لپاره ډېر خوشاینده خبر ده. 8 چنده 8 چنده د فراه غله دانه ډېره سوي ده.
د فراه ولایت د غنمو د منډوي تن سوداګر باران باور بیا د غنمو د قیمت د لوړولو لپاره بل نظر لري. هغه وایي چې دولت باید بهرني غنم وارد نه کړي او دغه پر ځای د فراه غنمو څخه چې هم کیفیت لوړ دی او هم قیمت ټیټ دی استفاده وکړي.
که دولت غواړي چې د یقینو سره کومک او همکاري وکړي، هغه دولتي غنمونه چې زموږ حکومت د استرالیا څخه یا د ایټالیا څخه خریداري کوي، مان په 200 افغانۍ زموږ پر دولت باندې دا وراسته غنم تمامېږي. دغه پیسې د خارجي ممالکو څخه خریداري نه کوي، دا غنم د په فراق خریداري وکړي. یعنی تقریبا چې په فراق دا 3000 ټن غنم ذخیره سي د ټول افغانستان د طبيعي حوادثو لپاره. دغه منطقې کې چارته سیرونه راځي، خلک غنم نه لري، د دې ټول کفایت کولای شي.
د فراه ولایت په بکوا، خاک سفید، بلابلوک، پشترود او لاجوان ولسوالۍ کې زیات غنم کرل کیږي. په فراه کې د غنمو زیاتوالي لامل سږ کال د سولري واټر مپونو څخه استفاده او پر وخت باران بلل شوی دی. د ډیری په خوا راهیسې فراه ولایت د افغانستان د ګودام په نامه یادېدی. خوارمند کارپوهان وایي که اوس هم فراه ته په غرنه وشي، نو کولای شي د افغانستان او آسیا لپاره د غنمو ګودام جوړ شي.
د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر وایي چې پر تورخم سیمه یې له پاکستاني چارواکو سره د روان کړکیچ د حل لپاره خبرې ګټورې وې. د ننګرهار د ولایتي شورا غړو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په تورخم کې ولاړ سوي لانجه له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. که څه هم په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ تر بېګانې نښتې وروسته کراري و، خو پاکستان وایي چې پر افغانستان یې د درنو وسلو ډزې کړي دي. د حقانی شبکې مشر وایي طالبان په دې شر د سولې د مذاکرو مخالفت نه کوي چې د شریعت خلاف نه وي. او په مصر کې د اظهار د لوی شیخ په ګډون د اسلامي نړۍ ګڼو عالمانو د امریکا په فلوریدا کې وروستۍ حمله وغندله.